السلام علیکم د آزادې رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته خراغلست د خبرونه د نن په ورستیو خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتریش د نجونو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژۍ او ونډې ته سخت اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی خو وایي پر طرزالعمل کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د دیارلسمې بستې د لیږلو خبر ورکوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکترانو او روغتیا پالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره یې تر اوسه 15 د اړتیا وړ روغتیایي مواد او د وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد 15,000 ډوزه واکسین هم پکې شامل دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سږکال له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیټره ډیزلو مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې کمیټې څانګې نن پر ټویټر لیکلي دا ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتي تاسیسات توانیدلی چې خپل خدمات سرته ورسوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا افغانستان په کال کې د خپلو اړتیا وړ 1600 میگاواټ برېښنا یوازې په سلو کې 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د بشري حقونو ډلو د ایران پر دولتي امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دې هیواد په کورد میشتو سیمو کې د معترضانو د ځپلو لپاره پوره پوځي عملیات کړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پرون د کردستان له سنندج ښاره پر ټولنیزو شبکو خپره شول امنیتي مامورین لیدل کېږي چې پر معترضانو مخامخ ډزې کوي. په همدې ورځ د بښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې د ایران امنیتي ځواکونه پر خلکو د اوښکې بهونکي ګاز او د هغوی پر کورونو د مرمیو ډزې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 14 د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې محسا امینی له مړینې وروسته د ایران په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونو زور اخیستی او پولیسو هم په داسې ځپونکو اقداماتو ځواب ورکړی چې په ترڅ کې نږدې 200 کسان وژل شوي دي. او د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوي حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال 40 راکټونه راپریوتل. د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریژا چارواکو د 12 توغندیو لګیدل تایید کړل. همداراز پلازمینې کیف ته نږدې او په نورو ښارونو کې هم د 14 غږونه اورېدل شوي. روسیې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حمله وکړې چې په نتیجه کې 19 کسان وژل شول. روسیې ویلي د حملې د هغې 14 په غبرګون کې پیل کړي چې د روسیې او اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. و باورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي نن د ماشومو نجونو په نړیواله ورځ پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. افغانستان هیله لري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې تشه څوکۍ ترلاسه کړي.
با توجه به وضعیت فعلی
په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنی وضعیت ته په کتو مهمه ده چې په جنیوا او نیویارک کې د افغانستان دایمي استازولۍ وکولای شي د افغانانو غږ پورته کړي.
ترکیه ته د کډوالۍ پر لاره د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه به واورئ. د سبو د بازار پیرودونکي شکایت کوي چې په افغانستان کې د رومیانو او پیازو بیه ځکه لوړه شوې چې سوداګر یې پاکستان ته صادروي.
دا زموږ تجاران د خپل ملک سره دوی پاکستان ته صادروي او دغه کې یو مرده د ذمه را روان دی د ډیرو ستونزو سره لاس یې ګریوانی.
د کونړ خلک شکایت لري چې له 4 ورځو راهیسې برېښنا نه لري.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي خو سری ماخام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې د رڼا مشکل دی.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین پر یو شمیر خارونو د روسیې د راکټي حملو په اړه جزئیات ووري. را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د خبرونه د میر احمد صاحبي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیزي. ښاغلی ګوتیرش دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال نن د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو نړیواله ورځ لمانځي. د دې ورځې د نمانځنې هدف دا دی چې د ماشومو نجونو ستونزو ته پاملرنه او په ټولنه کې اساسي حقونو ته پاملرنه زیاته شي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومون جنول نړیوال ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې دغه ورځ د لومړي ځل لپاره د 2012 کال د اکتوبر په 11مه په نړۍ کې ولمانځل شو. دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې لنجونو ملاتړ زیات شي او هم د جنسیتي نا انډولۍ په اړه چې نجونې د خپل جنسیت په خاطر په نړیواله کچه ورسره مخامخ دي عامه پوهاوی زیات شي. افغانستان هم یو له هیوادونو دی چې لنجونو سره د جنسیت له مخې تر ډیره توپیری ان چلن کیږي. د هلکانو په نسبت د تعلیم په برخه کې د نجونو زده کړې ته ډیر پام نه کیږي. نجونې له سمې تغذیې، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي او له تبعیض او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي خوندي نه دي. ماشوم نجونې دغه راز تر ډیره په ماشومتوب په زوره ودولو ته اړ کیږي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي او لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تګ څخه راګرځول شوي، دې مسلې هم ډېرې ماشومې نجونې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلې کړې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په میلیونونو ماشومې نجونې له زده کړو محرومې دي، خو هغوی چې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې د درسي کتابونو په ګډون له ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ دي. مریم چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ په سردې کلي کې څو اونۍ مخکې لومړنی ټولګی پیل کړی، د خپل ستونزو څو بیلګې داسې بیانوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د ماشومان جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان جنو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتیرش د نجونو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخه کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د ترهګرۍ د ځپلو ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپل رسمي ویب پاڼه د توماس نیکلاسن له قوله لیکلي چې ویلي دي افغانستان ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو فرصتونه یې له لاسه وځي. د هغه په خبره سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د توجه مرکز نه وي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو د زده کړې مخالف نه دي، خو په دې برخه کې د یوه طرز العمل د جوړولو په ګډون پر ځینو مسایلو کار کوي چې په نتیجه کې به نجونې وکولی شي چې د شریعت مطابق زده کړې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ټاکل شوی چې د افغانستان په وخت نن شپه د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې د دې سازمان د بشري حقوقو شورا ته د 14 غړو هیوادونو د غوراوي لپاره انتخابات ترسره شي. افغانستان د ایشیا پاسیفیک د شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په شورا کې د څلورو څوکیو د خپلولو لپاره سیالي کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر رنگ شوی جمهوري نظام د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو ناسم وضعیت ته په پام سره په دې شورا کې غړیتوب د مرسته وکړي چې نړیوال په سم ډول د افغانانو له بشري وضعیت نه خبر شي.
د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه به د بشري حقوقو د شورا د 1400 د غټلو لپاره د 4 شنبې پښپه 1300 هیوادونو ته رائے ورکړي. د 1300 کاندیدو هیوادونو لړلې به د بشري حقوقو شورا ته د 1400 هیوادونو استاذ بریالي شي او له 2023 نه تر 2025 پورې به دغه شورا غړي وي. د دې 1400 لړلې څلورو هغو ته د آسیا پاسیفیک شپږ هیوادونه افغانستان، قرغیزستان، جنوبي کوریا، بنگلاديش او مالدیف کاندید دي. چې د ملګرو ملتونو په عمومي مجمع کې به ورته رای ورکول کیږي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د تیر رنګ شوي جمهوري نظام د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې افغانستان به د دغه شورا غړي توپ خپل کړي. ښاغلی فائق وویل د دې شورا غړیتوب به په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په ښه کېدو کې مثبت رول ولري.
با توجه به وضعیت فعلی که افغانستان با آن مواجه است،
په افغانستان کې د بشری حقونو اوسنی وضعیت ته په کتو چې په دې هیواد کې اوس مهال د بشری حقونو د نقص جدي اندېښنې موجود دي، په ځانګړي ډول طالبانو د بشر حقونو د خوندیتوب ژمنې نه دي پر ځای کړې. مهمه ده چې په جنیوا او نیویارک د افغانستان دایمي استازولۍ وکولی شي د بشری حقونو او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د افغانانو غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ځانګړي راپور ورکونکي د ماموریت موده د یو بل کال لپاره غځولې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکونکي د موندنو پر بنسټ، لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، نه یوازې د کار او زده کړو په برخه کې د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې د تیر جمهوري حکومت نظامیان نیولي، وهلي او په ځینو مواردو کې وژلی دي. خو طالبانو په وار وار د ملا هبت الله د عمومي بخنې د فرمان په عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ځینې پیښې د شخصي بدیو پر بنسټ رامنځته شوي او دوی د خپل مشر فرمان ته ژمن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بشري حقونو د کمیسیون سرپرست نعیم نظري نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو په مسأله کې په سیاسي چلند تورنوي. ښاغلی نظري هیله لري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د څوکۍ ترلاسه کولو په صورت کې د افغانانو د بشري حقونو د نقص د مستند سازۍ په برخه کې د لا انسجام فرصت رامنځته شي.
جامعه بین المللی بخصوص شورای حقوق بشر
نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د بشر د حقوقو شورا دی د خپل نظارتي جوړښتونو د منسجم ملاتړ لاري لار ولټوي چې د بشر حقوقو د شورا په ناستو کې د افغانستان د حضور فرصت برابر شي. عالی کار دی او ممکن د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې ډیر مثبت اغیز ولري.
مخکې تر دې هم افغانستان د 2013 نه تر 2006 کال پورې د دغه شورا غړیتوب درلود، خو د بیا ځلې غړیتوب لپاره هڅې په داسې حال کې دي چې د بشري حقونو د بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت په جدي ډول د افغانانو بشري حقونه نقص کړي دي.
لبلې خو د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام وست پر افغانانو غږ کړی چې په یو وخله دی د خپل ټولنې اړتیا او ځواب وای. نو موري سیمه ته د سفر پترس کې پروند د ترکیه په پلازمینه انقره کې د ترکیه پر چارواکو سربیره له یو شمیر افغانانو سره هم لیدنې کتنې تر سره کړې. جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وای یو ډله افغانان د افغانستان د راتلونکي په اړه د ملي ډیالوګ د رامنځته کولو غوښتونکي دي. هغه پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ترکیه په انقره کې د ډاکترانو د افغانستان د پخواني حکومت د وزارتونو د یو شمیر چارواکو او سیاسي مشرانو په ګډون له یو شمیر افغانانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلی ویسټ ویلي پر هزارګانو د حملې او د ده په خبره د ځوانانو او ښځو د خواشینونکو تلفاتو او په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو لپاره د یوې فضا د نشتوالي په اړه اندېښنې اوریدلې دي. د هغو افغانانو په منځ کې چې له ویس سره یې کتلي یوه هم د کابل پوهنتون پخوانۍ استاد سوریا پایکان ده. هغې په دې اړه چې په دې کتنه کې پر کومو مسایلو خبرې وشوې ازادي راډیو ته وویل
محور نشست متمرکز بود.
غونډه د افغانستان د قضیې د هواری لپاره پر ملي ډیالوګ څرخیده. دا چې په څه ډول یو ملي ډیالوګ رامنځته شي او هغه افغانان چې له افغانستانه بهر یې ځینې بنسټونه، اتحادی، مدني ټولنې او مختلف ګوندونه جوړ کړي، هغوی وکولی شي تر یو چتر لاندې په یو ډیالوګ کې برخه واخلي او له دې لارې د افغانستان د بحران د هواری چاره مخته یوړل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ یو ځل بیا پخوانی څرګندونې تکرار کړې چې له افغانستانه باید هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نشي. له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او ښوونځي ته د تلو اجازه ورکړل شي او روان بشري بحران ته باید فورا ځواب وویل شي. ټام ویسټ په افغانستان کې دننه او بهر له افغانانو هم غوښتي چې له نړیوالې ټولنې سره په یوه خوله خبرې وکړي. طالبانو په کراتو کراتو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نشي، خو په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان له خاورې د ازبکستان او تاجکستان پر لوري د توغندوی بریدونو راپورونه ورکړل شول. داعش پر تاجکستان د برید مسؤلیت اخیستی و. ویست تیره اونۍ د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. وروسته دوحې ته لاړه او هلته یې د طالبانو د چارواکو او د امریکا د استخباراتو د ادارې د چارواکو ترمنځ خبرو کې برخه واخیسته. یو شمیر امریکایي رسنیو ویلي چې په دې خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې پخواني مشر ډیوډ کوهن او د طالبانو له لوري د پلاوي مشري د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق کوله. تر اوسه په دې اړه چې دواړو لورو پر کومو مشخصو مسایلو خبرې کړي زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د جولای د میاشتې په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ خبرې درېدلې وې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې یو کال تیریږي، خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټول شموله حکومت جوړېده او د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او ځینې نور نړیوالې ټولنې د شرطونو په توګه د طالبانو مخته ایښي دي. د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د یو افغان خبریال د دردون کې مړینې کیسه. د افغان خبریال عرفان الله کورنۍ منی چې نوموړی ترکیې ته پر لاره مړ شوی دی. د هغه د کورنۍ له قوله د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ له کبله عرفان الله اړ شو چې له غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کړي.
افغان خبریال عرفان الله چې وړاندې په افغانستان کې د ژوندون په نوم خصوصي ټلویزیون سره کار کاوه، په غیر قانوني توګه د کډوالۍ په لاره هدف ته رسیدو مخکې ومړ. د هغې د کورنۍ غړي وایي د عرفان الله له مرګه 3 میاشتې وروسته تازه خبر شوي. د دوی په خبره عرفان الله غوښتل په غیر قانوني لارو له ایران ترکیې ته ولاړ شي چې په لاره مړ شو. د عرفان الله د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغه د جمهوري نظام له سقوط وروسته بې روزګاره شو او له همدې امله یې غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه. د عرفان الله د کورنۍ یادګړی زیاته کړه، وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته هغه په کور شو او ډیره هڅه یې وکړه چې یو کار روزګار پیدا کړي، خو نتیجه یې ور نه کړه. تر دې چې 8 میاشتې مخکې یې افغانستان پرېښود. د سرچینې له قوله د ترکیې حکومت د عرفان الله مرګ تایید کړی او ویلي دي جسد یې د ایران او ترکیې په پوله په وان ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د عرفان الله د کورنۍ غړي د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې افغانستان ته د هغې د جسد پر رالیږدولو کې همکاري وکړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی مسؤول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبره د هیوادونو ترمنځ ده، تر ډیره حکومت دخیل دی، خو زموږ بنسټونو هم خپل منځي خبرې پیل کړي. ګورو چې تر کومې کچې کولی شو شرایط برابر کړو.
شرایط فراهم بسازیم.
که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې د عرفان الله د مړینې په اړه بیا لا بیا روایتونه کېږي، خو کورنۍ یې وایي دوی ته ویل شوي چې هغه د سفر پر مهال ناروغ شوی و او له همدې امله مړ شو. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې سلګونه خبریالان بې دندې او لسګونه رسنۍ وتړل شوي. د نوی د معلوماتو پر بنسټ تیر یو کال کې 40 رسنۍ تړل شوي دي. نوی وایي د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په افغانستان کې 1,000 خبریالانو فعالیت کاوه چې اوس مهال 80% بې دندې شوي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ په خبره له دې خبریالانو ډیرو یې وطن پریښی او ځینو یې بیا درنو کارونو ته مخه کړي. د عرفان الله کورنۍ هم وایي هغه د ښې راتلونکي په هیله افغانستان پریښود، خو له دې بې خبره چې دا سخت سفر به یې د ژوند وروستی سفر شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. یوه ورځ وروسته له دې چې روسیې د اوکراین د پلازمینې په ګډون پر څو ښارونو توغندوی حملې وکړې، د اوکراین چارواکو ویلي دي چې روسیې نن هم د اوکراین پر یو شمېر ښارونو حملو ته دوام ورکړ. په اوکراین کې د جګړې سختېدو ته په پام سره ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو له مشرانو غوښتنه وکړي چې د هوایي مدافع ضد داسې وسلې ورکړي چې کولی شي د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي. نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل.
د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د تیرې ورځې د هوایي بریدونو وروسته چې لږ تر لږه 19 کسان پکې ووژل شول، روسیې د کیف په ګډون د اوکراین پر څو ښارونو نن هم توغندوی بریدونو ته دوام ورکړ. کریملین دغه بریدونه د دې لپاره زیات کړي چې د هغه پله د ویجاړېدو غچ واخلي چې د کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره نښلوي او د تیرې جمعې د ورځې په 14 کې یوه برخه ونړېده. د اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې د اوکراین پر څو ښارونو نن سهار شاوخوا شل توغندي راپرېوتې دي. د اوکراین د جنوبي زاپوریژیا سیمې چارواکو د 12 توغندیو د لګېدو خبره کړې او کفته نژدې او په لویدیز ښار خمیلنیسکي کې د 14 راپورونه ورکړل شوي دي. په کیف کې یو ځل بیا د هوایي حملو د خطر زنګ وهل شوی او اوسیدونکي دې ته اړ کړی شوي چې د سرپناه لپاره بیړنیو خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي. د کیف په جنوب لویدیز د وینیتسیا په سیمه کې د حرارتي انرژي پر یو مرکز د جنگي بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید شوی چې د مسؤولو چارواکو په خبره ځاني تلفات یې نه دي اړولي. د روسیې لخوا دغو زیاتو شوو حملو ته په پام ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي به نن د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشرانو ته په یو ویډیوي اړیکه کې له هغو وغواړي چې په فوري توګه د هوایي مدافع ضد داسې وسلې ورکړي چې پر مټې د روسیې د هوایي بریدونو مخه ونیسي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د ګڼو توغندوي بریدونو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع ضد پرمختللي سیسټمونه ورکړي. سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د هوایي مدافع د پرمختللو سیسټمونو په ګډون به اوکراین ته هر هغه څه ورکړي چې دا هیواد له ځانه د دفاع لپاره ورته اړتیا لري.
له خبرونو ور اخوا
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په کور دننه د رومیانو او پیازو بیې لوړې شوي خو سوداګري هر ورځ پاکستان ته صادروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي په منځني ډول هر ورځ له افغانستانه له 300 تر 400 پورې رومیانو او پیازو بار ټیلرونه پاکستان ته اړول کیږي.
په داسې حال کې چې ګاونډي هیواد پاکستان ته له افغانستانه د سوو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات ډیر شوي، یو شمیر افغانان په کور دننه د بیو لوړوالي اندېښمن کړي. دوی وایي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادراتو د افغانستان په مارکیټ ناوړه اغیزه کړي او اوسمهال یو من رومیان د کابل په بازارونو کې په 400 افغاني پیری. په داسې حال کې چې تیر کال دا بیا 80 افغاني وه. دوی د غشان وایي چې د تازه پیازو په بیو کې هم د تیر په پرتله په بیساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د پلازمینې کابل اوسیدونکي حاجی مرزا له دې امله په سوداګرو نیوکه کوي.
نن ورځ چې موږ کوم ګراني ده، قیمتي ده، غربت ته وروره، موږ د ډېر ستونزو او د دغو سره مخې. په دې سبب چې یو کیلو رومیان تقریبا په 80 روپۍ دي، پیاز من په 200 یا په 250 روپۍ دي. دا زموږ تجاران د خپل ملک سره دوی پاکستان ته صادرېږي او دغه کې او موږ دا د جمیره روان دي د ډېرو ستونزو سره لاس یې ګرېواني.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی تاج محمد بیا له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوي چې د تازه سبو لپاره په کور دننه سړی خونی جوړ کړي او هغه وخت ترې ګټه واخیستل شي چې اړتیا ورته پیدا کیږي.
د یو چریاک پیاز یا هم رومیانو قیمت تقریبا 100 افغانۍ تل ورسوي دي. کچیر زمر مسولین نو دغه شان ته پاملرنه وکي او ځینی داسې ساړه وتاکونه سړی خونی ورته جوړی کی چې دغه شان زمر لفاره خوندې پاتسي ترڅو موږ په ش ډول ساتنه وکړو او بیا په هغه موسم کې ورڅخه استفاده وکړو چې موږ د خوراکي موادو ته اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې پوروستیو کې گاونډي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي دي. تازه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستان له افغانستان څخه د ورځې له 300 تر 400 کانټینره تازه رومیان او پیاز واردوي. نوموړي ویلی دی چې افغان کروندګر له دې سوداګرۍ ډېره ګټه ترلاسه کوي ځکه چې سږکال دوی ډېر حاصل لري. سږکال پاکستان تن کې سختو سیلابونو د دې هیواد کروندې ویجاړې کړې، نو ځکه هغه هیواد له افغانستانه د تازه سبو واردات زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم مني چې پاکستان ته د تازه سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي، خو د بیو د لوړېدو په اړه یې وایي چې سږکال د تیلو د بیو د لوړېدو له امله د خوراکي توکو په بیو کې هم وړوالی راغلی دی. د دې خونی مسؤل یونس مومند ازادي رادیو ته ویل
دا سږ کال په افغانستان کې چې موږ کښت کړی دی دا ټول د ټولو کښت دی د ډیزل او تیلو په واسطه سعودي، یعنی د پلو سږ کال په پرتله سږ کال د ټولو زموږ د میوو بیې لوړې وي او تیل هم د سږ کال تقریبا په روسو کال دغه مال چې زه تاسو خبر کوم یو لیټر تیل 350 افغانۍ وه او سږ کال موږ دغه تیل تقریبا د دغه رومیانو د موسم یا د ټولو حبوباتو په موسم کې تقریبا دا موږ په 100 افغانۍ یو لیټر ډیزل په 130 افغانۍ ورچو دي.
دی وای اوسمهال بزګران د خپلې کروندې ترڅنګ یو من رومیان په 210 افغانۍ پلوري چې نورو ولایتونو ته په انتقالاتو کې هم لګښت راځي. خو د ښاغلي مومن په خبره هڅه روانه ده چې په کور دننه د تازه سبو د ساتنې لپاره لوی سړی خونی جوړ شي. نوموړی دغه شان په کور دننه د رومیانو د روب د فابریکو د جوړېدو په اړه هم وایي چې په اړه یې له بیلابیلو سوداګرو سره خبرې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي له تیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې په مرکز اسد آباد او نږدې سیمو کې برېښنا نشته. دوی وایي د برېښنا پرې کېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. امید زهیرمل په دې اړه تفصیل لري.
د کونړ ولایت مرکز اسد آباد او نږدې پرتو ولسوالیو وټپور او پیج درې ځنې کلی چې د منګي برېښنا کوټ ورغلي برېښنا روښانه کول له تیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې تیار دي. د سیمی خلکو آزادی رادیو ته ویلي نه پوهیږي چې بنسټیز ستونزه څه ده، خو د دوی په خبره لکه چې برېښنا پرې شوي بیا لا بیلو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د کونړ یو اوسیدونکی ضیاء الرحمن سپینغر:
په ښار کې هم هټیوال جنراتورونه چالانه ای، په ښار کې چاپیریال ککړ شوی، لوګی دی، شور دی. بل خبره ده چې د خلکو په اقتصاد هم ناوړه اغیزه کړې ده. مخکې به هټی تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماخام ځکه بندیږي یا خلفیږي چې درنا مشکل دی.
د اسد آباد ښار یو بل اوسیدونکی اباسین سیلاب یا وای د برېښنا پرې کېدو د دوی ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې او تر خوا یې هغه کارونه چې برېښنا پورې تړلي په ټپه ولاړ دي.
چې ډېر دوکانداران دي چې د همدې د برق په وسیله باندې چې د خپل کاروبار مخې ته وړي، خیاطان لکه چې راواخلا، دا موبایل والا شو، دا برقین شو. ډېر دوکانداران داسې دي چې د برق د لاسه چې دی خپل کارونه په ټپه ودرېدلي دي او نشي کولی چې خپل کارونه مخې ته ویسي.
د اسد آباد اوسیدونکي عبد التواب ژمن له طالب چارواکو غواړي دا ستونزه ژر حل کړي.
دا صدابات خاریان په ډیر مشکل او ستونزو کې وخت تیری. منګه په اسلامي امارت باندې غک کو، د بریښنا په شرکت او وزارت دوانو باندې غک کو چې د کونړ ستونزه تجدید وګوري او دا د ولسونو لوی مشکل دا درک کوي او دته د حل لار ولټوي.
د بریښنا رئیس شهاب الدین یاسر بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې په خلکو بریښنا پرې شوی، خدای لامل هغه شرکت ګڼي چې د منګي بریښنا بند یې جوړ کړی دی.
کوم قرارداد چې حکومت قراردادی سره کله حکومت دې قراردادی هغه کم کیفیت مانی چې کارو هغه مانی دا کار نه شوی. په کار کې یو څه ستونزې دي. هغه ستونزې چې نه حل شوی، برق د ماشینونو موږ ځان ته نه شو حواله کولای. کله چې هغه ستونزې حل کې قراردادی نو برق موږ ته حواله کیږي، لکه قراردادی پوره شوی دی او برق ماشینان دوانه د کار لیدلې دي. چې هغه ستونزې موږ ته حل کی او قراردادی د ماشینان دوانه ورغه برابرې کی نو موږ ته حواله کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د منګي برېښنا کوټ قراردادي شرکت له مسؤلانو سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو.
قدر منوریدونکو، د نن ماخمنۍ خبري مجله ستاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسوو.
می خوښنه د سرایم دغه ای او ایم چې کوم مرسته مونږ ته روکړی و مخته روکړی و، اوس د دوه درې کله نه روکړی ځنه کسونه ته ویر کړی ځنه ته نه روکړی. هله دوی چې د مو پیغام ته ورسوي. خوښنه.
بل السلام علیکم سمیم د کونړ ولایت نه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. اور دا چې زمون کونړ ولایت دوه برېښنا کوټونه لري چې دواړه اوس بندې دغه یو چې اوس نوې جوړ شوی دی هغه هم دغه دوه درې میاشتونه بند دی. نو د لوړ پوړو چارواکو نه د مسولینو نم دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره دې په دغې باندې اقدام وکړي.
کوم زیرمل خوست ولایت نه د هسپټلونو په اړه د طالبان حکومت چې کومه خبرتیا خبره کړې ده چې هسپټلونه تر د اولې خبرتیا نه وروسته تر دویم خبرتیا پورې بند دي، نو دا افغانستان خلکو لپاره ډېر زیات مشکلات دي. اول ځم چې پاسپورټ ته مو پیسې هم جمع کړې وې او د ډېرو ستونزو وروسته دوی دا کارونه بند کړل. دا د هېواد په اقتصاد نن ډېر غټه اغېز لري، ځکه چې خلک غواړي چې له هېواد ولاړ شي او هلته د مزدورۍ او کار لپاره.
وحدت فال خبرې کوم نورستان ولایت نه. دغه بشری مرستو په لړۍ کې چې دغه کم هر میاشت یا هر دوه اونۍ وروسته چې کم دغه څلویښت میلیون ډالر کڅوړه کابل ته راځي انتقالیږي، نو دغه مرسته چیرته مصرفیږي او دغه مرسته چا لپاره ځانګړې ده؟ او دا چې هر میاشت تقریبا دغه یو کال کېږي چې زموږ دغه اوسنۍ حکومت راتګ سره دغه مرسته په هر میاشت کې دغه کڅوړه راځي د بشري مرستو په نامه باندې، ولې دغه مرستې په کیفیتو باندې په څرنګوالي باندې اوس پورې ولس خبر نه دی چې دا مرسته چا لپاره دي او چاته ورکول کېږي او په کوم ځای کې مصرف کېږي. په دې هیله چې دغه مرسته چې د چا لخوا کېږي باید هغوی هم د دې په اړه افغانستان ملت ته وضاحت ورکي او دغه افغانستان بانک ته چې دغه پیسې تاویلېږي هغوی هم باید دغه مرسته چې په کومو ځایونو کې مصرفېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.